بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهرنۍ او ساعت خپرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1499 هجري لمریز کال د کبیا هوت د میاشتې دریمه د 1442 هجري قمري کال د رجب یازبرګې نهمه او د 2021 میلادي کال د فروری 21 نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په دوام کې ډومبه خبرونه اوري. ورپسې په عراق کې د ناټو د ځواکونو زیاتوالی د امریکې د ځای د ډکولو لپاره یوه هڅه تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اوریدې شي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو. بیا په اسلام کې اخلاق یا اسلامي اخلاق نومې د پروګرامونو د لړۍ 43 پروګرام او د خبرونې په وروستیو شیبو کې ایران د اونۍ په هنداره کې نومې 19 پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال وایي هیڅ څوک په اټومي موافقه کې د ایران په ښه نیت نیوکه نشي کولی. د پاکستان ولسمشر له اسلام سره د فرانسې په دښمنۍ نیوکه وکړه. د افغانستان ولسمشر د لنډمهاله حکومت له طرح سره سخت مخالفت کړی. افغانستان کې په پرونیو عملیاتو کې 1.5 تنه وژل شوي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ناڅاپي سیلابونو د امکان خبر ورکړی شوی او له اسرائیلو سره اړیکې د اسلامي امت د دین او تاریخ خلاف دسیسه ده. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال بیگا په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې هیڅ کس په اټومي موافقه کې د ایران ښه نیت تر پوښتنې لاندې نشي راوستی څرګنده کړه. د اټومي انرژي د نړیوال آژانس 15 رپورټونه په برجام باندې د ایران د اسلامي جمهوریت بشپړه پابندي تاییدوي. سید عباس عراقچی د ایران د ټلویزیون د اول چینل په نگاه یک پروګرام کې د ایران برجامي ګامونو په دې حق له اټومي موافقې د اروپایي لورو ادعاو ته چې تهران ډیپلوماسي په خطر کې اچولې ده اشاره وکړه او څرګنده کړه اروپایان له سره په دې موقعیت کې ندي چې داسې کومه ادعا وکړي. عراقچی څرګنده کړه که برجام لا ژوندی دی نو د ایران د سیاستونو په برکت دی او اروپایانو په امنیت شورا کې له امریکې سره له مخالفت پرته د اټومي موافقې په ساتنه کې هیڅ ونډه نه ده لرلې. هغه په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د ایران برجامي ګامونه د دغې موافقې د 16 او 18 بندونو په بنیاد اوچت شوي دي زیاته کړه. ایران په برجام کې لخپل حق ګټه پورته کړي او اقدامات یې د اروپا او امریکې د اقداماتو په وړاندې جبرانی اقدامات وو او تل یې ویلي چې هغه د بیرته ستنېدو وړ دي. د ایران مرستیال خارجه وزیر وویل چې د ایران حکومت به د اسلامي شورا د مصوبې لمخې د فروری له درویشتمې نیټې څخه له برجامه وتلې څارنې او د الحاقي پروتوکول رضاکارانه اجرا بند کړي او دا کار یې له اټمي موافقې د وتلو په معنا نه دی او همداشان د آژانس د مفتشانو تلاشۍ ختموي نه بلکې یوازې کموي. عراقچی هم دا شان زیاته کړه چې د ایران له نظره امریکا به هله یو ځل بیا د اټمي موافقې غړي شي چې د ایران خلاف خپل بندیزونه ختم کړي او موږ له برجامه د امریکې له وتلو مخکنی حالت ته ستنه شو. دا په داسې حال کې دی چې د اټمي انرژي د نړیوال آژانس مشر بیګا تهران ته راورسېد. رافایل ګروسی د ایران د اټمي انرژي د ادارې له مشر علی اکبر صالحی سره د ملاقات په موخه تیر شپه تهران ته راغلی دی. فارس خبری آژانس لیکلی چې د ایران د اټمي انرژي د ادارې ویاند بهروز کمالوندی او په آژانس کې د ایران دایمي استازي کاظم غریب آبادی د رافایل ګروسی هرکلی ته ورغلی وو. د ایران د اټمي انرژي د ادارې مشر علی اکبر صالحی پرون په یوه مرکه کې وویل چې له رافایل ګروسی سره په خپل کتنه کې به د دواړو لورو د ملګرتیا او څارنې د موافقې په چوکاټ کې د آژانس په ملاحظاتو خبرې ترې وشي. د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیشن مشر له ایران سره د اړیکو د پراختیا لپاره د خپل هیواد د جدي هوډ خبر ورکړ او د اسلام آباد تهران په ګډون یې په سیمه کې د یو نوي بلاک د جوړېدو غوښتنه وکړه. احسان الله تیوانا وویل د عمران خان حکومت له ګاونډیانو په تیره بیا د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو پراختیا غواړي او هڅه کوي چې دغه کار د ایران، روسیې، چین، ترکیې او ملایشیا په ګډون سره د یو نوي سیمه ایز بلاک له لارې تعقیب کړي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان قومي اسمبلی یعنی پارلمان له دوست او ورور هیواد ایران سره د اړیکو د پیاوړي کولو ستر ملاتړی دی او حتی د پارلماني دوستۍ تر ټولو زیاته فعاله ډله هم د ایران او پاکستان د پارلماني دوستۍ ډله ده. ملک احسان الله تیوانا وویل ایران او پاکستان د کشمیر او فلسطین په شان ډیرو سیمه ایزو او نړیوالو مسائلو کې ګډ دریز لري. پاکستان تل په سیمه ایزو او نړیوالو ټولنو کې د ایران له دریزونو ملاتړ کړی او کوشش کوي چې له تهران سره د ځینو هیوادونو موجود غلط فهمي ختم کړي. هغه وویل چې عمران خان په ځلونو سعودي واکمنانو ته په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ارزښناک مقام یادونه کړې ده. د پاکستان ولسمشر د اسلام دښمنه سیاستونو د دوام په وجه د فرانسې په حکومت باندې نیوکه وکړه. عارف علوی پرون په اسلام آباد کې د مذهب د ازادۍ او د اقلیتونو د حقوقو په نړیوالې غونډه کې د فرانسې په پارلمان کې له اسلامي بنسټ پالنې سره د مقابلې د لایحې په تصویبېدو باندې په نیوکه سره وویل پاریس ته پکار دي چې له اسلام سره د دښمنۍ او کرکې خورونې پر ځای د خلکو د یووالي په لړ کې ګام پورته کړي. د پاکستان ولسمشر د فرانسې په پارلمان کې دغه جنجالي لایحې تصویبېدل د ملګرو ملتونو د منشور او د هغې ټولنیزې غږملتیا خلاف وبلل چې اروپا یې په ټولنه کې د شتون مدعی ده. عارف علوی د فرانسې له حکومت وغوښتل چې د دغه هیواد د مسلمانې ټولنې خلاف توکم پالنه دی نه قانوني کوي، ګنې دغه ډول اقدامات به د کرکې او تاوتریخوالي په شکل کې جدي پایلې ولري. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر د موقته حکومت له طرحې سره سخت مخالفت وکړ. د افغانستان ولسمشر ټینګار کړی تر څو چې ژوندی یم طالبان به د لنډمهاله حکومت مخ ونه ویني. ولسمشر غنی د طالبانو د موقته حکومت ارمان به پوره نشي او دغه شان یې وویل چې د هرات ولایت غوریان ولسوالۍ د لومړۍ کرښې امنیتي ځواکونو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال یې ویلي چې د ده په ژوند کې به طالبان د موقته حکومت ارمان ته ونه رسیږي. ولسمشر غنی زیاته کړې د موقته حکومت په اړه څرګندونې د عامه افکارو د بدلولو په هدف کیږي، خو تر هغې چې د ژوندی وي موقته حکومت به رانه شي. ولس مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په ټول هیواد کې جګړه زیاته کړې ده. که څه هم عامو افغانانو هیله درلودله چې په دوحه کې به د صلح خبرې مثبته پایله وکړي او اوربند به راشي، خو د رپورټونو له مخې طالبانو د اوربند پر ځای د لنډمهاله حکومت راتګ باندې ټینګار کوه. بل لور ته بیا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د طالبانو د سیاسي دفتر غړي قطر کې هوسا ژوند لري او صلح ته لیوالتیا نه لري. محب وایي د افغانستان جګړه اوس هم امنیتي ځواکونه پر مخ وړي. امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې له خپلو ملي ارزښتونو او خلکو څخه دفاع وکړي. هغه وایي که طالبان صلح غواړي نو د ملکي خلکو له وژنې دې لاس واخلي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. په ننګرهار کې د صلح او پرمختګ تر عنوان لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل د دې کتابتون د پرانستې پر مهال وویل کتاب یو ښه ملګری او د بیدارۍ سمبول دی. والي زیاته کړه چې کتاب لوستل فکرونه بدلوي او د دا ډول نندارتونونو جوړول په فکري بدلون کې لوی لاس لري. هغه همداشان وویل چې د ننګرهار مرکزی کتابتون به له هر پلوه غني کړي او همدارنګه په دولتي ادارو کې به هم کتابتونونه جوړ کړي. د افغانستان د پوځ په تازه عملیاتو له طالبانو سره یې پنختو کې د دواړو لورو 130 کسان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې په کندهار، اروزګان، فاریاب او پکتیکا ولایتونو کې د طالب ډلې په سنگرونو باندې د افغانستان د پوځ په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې 20 تنه طالبان وژل شوي او یو شمېر نور یې زخمي شوي دي. د دغو عملیاتو په نتیجه کې طالبانو هم ځوابي حملې وکړې او نښتې رامنځته شوې. همداشان د افغانستان د زابل ولایت ځایي چارواکو پرون وویل چې 4 تنه افغان پوځیان د دغه ولایت په مرکز قلات ښار کې د دوی پر پوستې د طالبانو په حمله کې وژل شوي او 3 تنه نور زخمي شوي دي. له بلې خوا د پلازمینې کابل د پولیسو قوماندانې ویلي په کابل ښار کې د پرون سهار د 3 ترهګرو 14 د مړو شمېر 5 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د موسمیاتو ادارې د دغه هیواد په ځینو ولایتونو کې د نسبتا سختې واورې او بارانونو د ورېدو په وجه د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د موسمیاتو ادارې پرون خبرداری ورکړ چې په ځینو ولایتونو کې د سختو واورو او بارانونو د ورېدو احتمال شته دی. دغه ادارې وویل په تخار، کندوز، بغلان، بلخ، سمنګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، غور، بادغیس، هرات، بدخشان او سالنګ ولایتونو کې د مخکې په پرتله د سختې واورې او ډیر باران د ورېدو او له امله د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو امکان شته دی. دغه ادارې پرون زیاته کړې چې په راتلونکو 2 ورځو کې په مختلفو سیمو کې له 10 تر 25 ملي میټرو پورې باران د ورېدو اټکل کیږي. د ګمرک او ټرافیک ریاستونو لس کارکونکي د فساد په تور ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اداري او مالی فساد په تور یې د ګمرک او ټرافیک ریاستونو لس کارکونکي نیولې دي. تان خبري سایټ لیکلي چې دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا کسان په کابل کې د کورنیو چارو وزارت له درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست پولیسو له لوري د یو لړ ځانګړو عملیاتو په پایله کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي د پیسو اختلاس، غیر قانوني باج اخیستنې او همدارنګه له وظیفوي صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستنه پر یادو کارکونکو عمده تورونه دي. له اسرائیلو سره اړیکې د اسلامي امت د دین او تاریخ خلاف دسیسه ده. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي د امریکې تر څارنې لاندې له نیواګرو سره د عربو رژیمونو د اړیکو ښه کول د اسلامي امت د دین او تاریخ خلاف یوه دسیسه وبلله. زیاد النخلا له اسرائیلو سره د اړیکو د ښه کولو خلاف متحدان نومې کانفرنس کې وویل له صهیونیستي رژیم سره د یو شمېر عرب هیوادونو د اړیکو د سماولو وروستۍ څپه د اسرائیل خلاف د مقاومت د کنټرولولو یوه هڅه ده. د حماس د دفتر مشر اسماعیل هنیا هم په دغه غونډه کې د جوړجاړي له بهیر سره د مقابلې لپاره په هر اړخیز مقاومت باندې په ټینګار سره وویل د فلسطینیانو وحدت د اړیکو د ښه کولو د طرحې د ماتې لامل کیږي. همداشان د لبنان د حزب الله مرستیال مشر ټینګار کړی کومو هیوادونو چې له صهیونیستي رژیم سره اړیکې ښې کړي دي هغوی به له ناهیلۍ پرته هیڅ ګټه ونه لري. د خبرونو پای. تهران ده ایران ده اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
عراق کې د ناټو د ځواکونو زیاتېدل په دغه هیواد کې د امریکې د خالی ځای د ډکولو کوشش زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. په 2003 میلادي کال کې د امریکې په وسیله د عراق له نیواک وروسته په دغه هیواد کې د لویدیز ځواک شتون پیل شوی او همداراز دوام لري. 2500 عسکرو ته د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو په باب د امریکې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت کړچار ته په پام سره اوس ناټو په دغه هیواد کې د خپل هیواد د خپل ځواک د بې مخینې زیاتېدا په لټه کې ده. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د فروری په 13 نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د ناستې په پای کې ویلي دي. د ناټو د غړو هیوادونو د چهارشنبې او پنجشنبې په خبرو اترو پسې په عراق کې د ناټو ځواک شمیر به له 1500 عسکرو تر 4000 تنو ورسیږي. هغه زیاته کړه ناټو دمګړې په عراق کې محدود شتون لري، خو اوس فیصله شوې چې ګام په ګام په دغه هیواد کې خپل شتون زیات کړي. د ناټو عمومي منشي مدعي شوې په عراق کې د ناټو ځواک د دغه 8 برابر زیاتېدا دلیل په دغه هیواد کې د داعش د بیرته قدرت مندیدا مخنیوی دی. د ناټو دغه فیصله د عراق په وړاندې د دوی په مخکنی سیاست کې 180 درجه څرخېدا په معنا حسابېږي. د داعش له ماتې وروسته د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د وخت د قومندان سردار قاسم سلیمانی په جنایتکارانه ترور د کورونا په خپرېدا پسې د ناټو غړو هیوادونو خپل ډیر عسکر له عراق وویستل او د عراقي پوځیانو د روزنې ډیر پروګرامونه یې چوټي کړل، خو اوس د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د امریکې د نوي ولسمشر واک ته پرسیدا او د هغه د نورو سیاستونو په اجرا سره دوی په خپلې وروستۍ غونډه کې له داعش سره د مبارزې په پلمه په عراق کې د ناټو ځواک د 8 چنده زیاتولو فیصله کړې ده. اوس مهال په عراق کې د ناټو ځواک په وسیله د عراقي پوځیانو د روزنې د پروګرام په چوکاټ کې د بهرنیو عسکرو شمیر یوازې 1500 تنه دی. د نړیوالو حقوقو له پلوه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مخالفت په وجه په عراق د 2003 کال په مارچ کې د برېټانیا په ملګرتیا سره د امریکې پوځي حمله چې د دغه هیواد د نیواک او د عراق د بااسي رژیم نسکورېدا لامل شوه غیر قانوني او ناروا وه، خو له 2004 کال نه تر دې دمه ناټو له امریکې سره په ملګرتیا کې د عراق د وسلوال ځواک د روزنې او سلاکاري ماموریت په غاړه درلود. د امریکایي پوځیانو او د داعش پر ضد د تش په نامه نړیوال ائتلاف په نامې سره د ځواک په پټه چې په عراق کې پوځي یرغلیز عملیات ترسره کوي د ناټو ځواک مسؤلیت تر اوسه د عراق د پوځ او پولیسو حرفوي روزلو د قومندانې جوړښتي مشورو ته محدود دی. له دې ټولو سره سره اوس په عراق کې د 2500 ته د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدا ته په پام سره او همداشان په اربیل هوایي ډګر کې د وروستۍ توغندوي حملې په شمول چې په بشپړ ډول مشکوک اقدام ګڼل کیږي، د امریکایي پوځیانو د دهر کېدا په مرکزونو او کاروانونو زیاتېدونکو حملو ته په پام سره په عراق کې د ناټو ځواک د شمیر د زیاتولو لپاره لازمه پلمه برابره شوې ده. مسلمان په عراق کې د ناټو ځواک د شمیر شتون او د پام وړ زیاتېدا به د نور یوازې د روزنیزو اقداماتو په زمینه کې نه وي او یو ډول ویل کېدای شي چې ناټو ځواک به د امریکایي عسکرو ځای ونیسي.
د
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې د مو زمون خبرونه د پام خوخي ورګرځیدلې وي یادونه کوو چې parstoday.com/ps زمونږ د ویب سایت اډرس دی او د خبرونه په دوام کې هم د تاریخ پاڼه ته وګورئ.
د تاریخ پاڼه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس ما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کیږي. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د رجب یا بزرگ میاشتې له نهمې او د 2021 میلادي کال د فروری له 21 نیټې سره برابر ده. پینځه سوه یو ویشت کاله پخوا د 921 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په نهمه نیټه د نویدی له قبل لرونکی ستر ایرانی مورخ عبدی بیک شیرازی په شیراز کې وزیږید. هغه د طهماسب صفوي پاچا د دربار له لیکوالانو او کاتبانو څخه و او له فارسي ادب سره یې ډیره مینه درلوده. د دغه ایرانی مورخ تر ټولو ستر اثر په ایران کې د صفویه لړۍ د حکومت په هکله یو کتاب دی. هغه په دغه کتاب کې له پیله تر 1918 هجری قمری کال پورې د صفویانو خبرونه لیکلي دي. د نویدی له نورو آثارو څخه په منظومي شکل کې جامع جمشید دی. عبدی بیکی د نظامی گنجوی له خمسې څخه په پیروي سره 15 مصنوعي ګانې هم ویلي. سل کاله پخوا د 1299 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په دریمه نیټه په ایران کې د انګلستان د لاسوهنو او ښکېلاکي سیاستونو په دوام کې لندن په ایران کې د خپل یوه ګوډاګي ټیټ رتبه پوځي رضا خان او سید ضیاءالدین طباطبایي په ملاتړ سره کودتا وکړه. د دغه کودتا د پلي کېدو طرحه په تهران کې پخوا د انګلیسي چارواکو لخوا برابره شوه او د ښار له امنیتي مسؤلینو سره هم لازمه غژمرتیا شوې وه. له همدې امله کودتاچیان له لنډې نښتې وروسته پلازمینه ونیوله او احمد شاه قاجار د ویرې او اړتیا له امله له کوم غبرګونه پرته رضا خان د قواوو ستر قمندان او د هغه ملګري سید ضیاءالدین طباطبایي د لومړي وزیر په توګه وټاکه. رضا خان د انګریز حکومت د حکومت منلو او د ایران د خلکو د ازادي غواړو غورزنګونو د ځپلو له امله په هیواد کې د قدرت د تمرکز او د انګلستان د ناروا ګټو د خوندیتوب د عامل په توګه د دغه هیواد د سخت ملاتړ برخمن و. څلور کاله وروسته رضا خان د ایران پاچاهۍ ته ورسید او تر 1420 مارس کاله پورې په ایران کې په ځپونکي ډول د انګلستان د ګټو ملاتړ او ساتنه وکړه. خو د دوهمې نړیوالې جګړې په بهیر کې جرمني ته د رضا خان د ګروهنې له امله انګلستان هغه له پاچاهۍ څخه لیرې او جلا وطن کړ. درې شپېته کاله مخکې د 1950 میلادي کال د فروری په 28 نیټه د مصر د سوریې خلکو په یوه ټول پوښتنه کې د عرب متحده جمهوریت تر عنوان لاندې د دواړو هیوادونو اتحاد او یووالي ته مثبته رایه ورکړه. هغوی هم دا شان د مصر د هغه وخت ولسمشر جمال عبدالناصر د دغه نوي جوړ شوي جمهوریت د وړومبني مشر په توګه غوره کړ. سمود پس یمن هغه په عربي متحده جمهوریت کې شامل شو. د دې جمهوریت جوړېدل خصوصا د سیهون سټی رژیم په وړاندې د عربو هیوادونو اتحاد لپاره وو. په عرب متحده جمهوریت کې داسې بیل بیل حکومتونه و چې کړنلارې په تیره بیا په بهرني سیاست کې د یوې لوړې شورا لخوا غژمله کېده، خو دغه اتحاد له دریو کالو زیات دوام ونه کړ او په متحده عربي جمهوریت باندې د مصر مشري د سوریې د نارضایتۍ او له دغه اتحاد یې د وتلو او بالاخره په 1916 کال کې د هغه د ړنګېدو سبب شوه. اته څلویښت کاله پخوا د 1903 میلادي کال د فروری په 1 نیټه د لیبیا د هوایي چلند هغه مسافري الوتکه چې مصر ته روانه وه د صهیونیست رژیم د پوځ د جنگي الوتکو لخوا نسکوره شوه. دغه غیر پوځي الوتکه د لیبیا له پلازمینې ترابلوسه د مصر پلازمینې قاهرې ته روانه وه چې په لاره کې موسم د خرابې په وجه ترې لاره ورکه شوه او د مصر د شمال د سینا دشت ته ورسېدله. په هغه وخت کې دغه سیمه د صهیونیست رژیم په نیواک کې وه او د دغه رژیم پوځي الوتکو سره له دې چې د لیبیا دغه الوتکه مسافر وړونکې وه ورباندې برید وکړ. د یادې الوتکې د نسکورېدو له امله د هغې 113 سپرلیو څخه 108 کسان ووژل شول. دې نه توجه کېدونکي جنایت د نړۍ د عامه افکارو قهر او د هیوادونو د هوایي چلند د نړیوال سازمان ایکاو غندنه په ځان پسې درلودله.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانه وږی میاشتې لا 28 چې د سپتمبر 12 نیټه کیږي دا تهران راډیو د اف ام 99.5 میگا هرتز فریکوئنسی باندېږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلی، خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په کته کولو سره زمونږ غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټلویزیون ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټلویزیونی خبرونه خپروي هم زمونږ مازیګرنی او سهارنی خبرونه اوریدلی شئ. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ.
ولا عیش اهنأ من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
گرانو او محترمو دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو او لمینه او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوو. دا دی زه زیب شاهین
او زه فاطمی.
اسلامی اخلاق نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. هیله ده چې دا پام او استفاده وړمو وګرځي.
Thank you.
عزتمنو دوستانو که تاسو ته یاد وی په تیر پروګرام کې مو په اسلامي فرهنګ کې ل یو بل د ایمان او علم د نه جلا کېدو په حق له خبرې وکړې او یادمونه وکړه چې که علم او ایمان د یو بل په څنګ کې د علم سعادت بخښون کې او کمال رسون کې څوک فتح کړي په دې بڼه کې به عالمان او پوهان په هغو لویو مسؤلیتونو چې د ټولنې په وړاندې لري پابند وي او د طاقت او مال د مرکزونو د تیرېدونکو او فنا کېدونکو جاذبو تر اثر لاندې به نه راځي او په نتیجه کې به په ټولو ډګرونو کې خپل رول لوبوونکی شتون نندارې ته وړاندې کړي. د سوچه محمدی اسلام د فرهنګي اخلاقو یو بل لوی ځانګړنه دا ده چې خپل علم دوست پیروانو ته ورزده کوي چې د خپل پوهې او بصیرت د زیاتولو لپاره ټول مکتبونه او نظریې مطالعه کړي او په دقیقه او زیره توګه یې وڅیړي او بې له څه تعصب او فکري جمود یې تر ټولو ښه نظریه او ښه مکتب او دین غوره کړي او دا د اسلام د الهي دین په کلتوري اخلاقي نظام کې د فکر او سوچ کولو د ازادۍ خودون کې ده چې غواړي انسان ورځ تر بلې وده او ترقی وکړي.
حکیم خدای پاک د هغو کسانو چې په پوهې او عقل بېله تعصب او فکری جموده د نورو مکتبونو او مذهبونو مطالعه کوي په درنخ کې خپل پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم ته په سوره زمر کې فرمایي: والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. نو زما بندگانو ته زیر ورکړه چې هغوی هر ډول خبره اوري او له تحقیق او خې سیړنې ورسته تر ټولو ښه لاره انتخاب او پیروي کوي. خدای دوی هدایت کړي او هغوی د فکر او عقل خاوندان دي. په دې الهي کلام کې سو مهم ټکي د پام وړ دي. یو دا چې خدای حق او حقیقت لټونکو ته چې د هر ډول خبرې د اورېدلو ظرفیت او تیاری لري زیر ورکوي چې دا د دې خودنه کوي چې دغه شان آزاد فکر کسان د خدای پاک له خاص پام او رحمته برخمن دي او دا په خپل یو مهم معیار دی چې د تعلیم په مرکزونو کې سیړونکي باید هغه ولري چې بې له هیڅ وار مخکې قضاوت او خاص نظره علمي حقایق کشف او وپیژني. د دغه مبارک آیات بل پیغام دا دی چې آزاد فکر کسان له ژورو څېړنو او تفکر ورسته د انتخاب په مقام کې د ډیرو خو او لوړو افکارو پیروي کوي، ځکه چې له هر ډول ړانده تفکر او جموده لري دي. د پام وړ ده چې خدای پاک بې له څه واسطې او منځګړی د هغوی د هدایت واګي په لاس کې اخلي او هغوی منزل مقصود ته رسوي او په غلطه لار لتللو چې د فرصتونو د ضایع کېدلو په معنی دی مخه نیسي. د دغه مبارک آیات وروستی پیغام دا دی چې خدای پاک هغه ډله چې د هر ډول خبرې د اورېدلو ظرفیت لري چې تر ټولو د ښې پیروي وکړي د داسې عاقلانو پوهانو په توګه یادونه کړي چې ژور نظر او فکر لري. بې له شکه کوم کسان چې دغه ځانګړنه لري او د خپل ځلانده فکر په رڼا کې د حقیقت په لټون کې دي همیشه هڅه کوي خپله مطالعه او علمی پوهه ورځ تر بلې زیاته کړي چې د علم نویو افقونو ته ورسېدي شي. دغه شان حالت او ارمان ته د رسیدلو یو لار د نړۍ له نویو علمونو او کشفونو سره ځان بلدولو او په نویو نظریو ځان پوهول دي. د اسلام حکیم او عزتمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم په دې اړه فرمایي: تر ټولو خيار انسان هغه دی چې د نورو د علم له خزانو ګټه پورته کړي او خپل علمی پانګه زیاته کړي.
ډیر قدمونو اوریدونکو، د آزاد فکری او د حقایقو د کشفولو یو بل لاره له تعصبناک دریزونو او نظرونو لری کېدو او د هغو پریښودل دي. هغه لاره چې انسان له ژور فکره منع کوي او کژ لارې ته یې ورکاږي. امام علی علیه السلام د دې لپاره چې د حقیقت لټونکي کسان په دغه شان ګړنګ کې پرې نه وځي فرمایي: حق خبره ومنه، حتی که ویونکی په غلطه لاره تلونکی هم وي، او باطل خبره ممنه، حتی که ویونکی د حق په لاره تلونکی هم وي، او هڅه کوي د نورو کلام وڅېړي چې حق درته څرګند شي. د امام علی علیه السلام دغه مدبرانه لارښوونه په واقعي مفهوم د آزاد فکری کامل مثال دی، ځکه چې هغه حضرت د خبرې ملاک حق والی او منطقي والی ګرځولی، نه ظاهري او سطحي ګروهانی چې عقلاني ملاتړ او دلیل ونه لري. دا خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په یو بل ډول دغه خبره کړې او فرمایي: حکیمانه خبره د مؤمن ورکه ده، نو هر ځای چې ومومي غوره ده چې وی اخلي.
په طبیعي او منطقي ډول له هر انسان چې یو قیمتي شی ورک شي، هڅه کوي چې شپه ورځ ورپسې وګرځي چې پیدا کړي، او هر وسیله او طریقه کاروي چې هغه شی عمومي. د ایماندار انسان لپاره هم چې په خپلو علمي او فکري اصولو باور لري، حکیمانه او هوښیاره خبره تر ټولو ارزښتمن ورک شوی سیز دی. نو بهتره ده چې په هر ځای کې دغه ورک شوی شی پیدا کړي، واخلي، او د هغه د لاسته راوړلو لپاره یوه شیبه هم قرار نه مومي، او پرله پسې هڅې کوي، او ښایي دا هم ورته مهمه نه وي چې دغه شی له چا سره دی. نو ځکه خو حضرت علی علیه السلام د نهج البلاغې په اتیایم حکمت کې هم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته په ورته یوې وینا کې فرمایي: حکمت د مومن ورک شوی سیز دی، نو د لاسته راوړلو لپاره هڅه کوي که څه هم د منافق په لاس کې وي. ګلونو اوریدونکو، مونږ په نتیجه اخیستنه کې دې منطقي خبرې ته رسیږو چې په هیڅ مکتب او مذهب کې د اسلام عمره د انسان آزاد فکر ته توجه نه ده شوی او ارزښت نه دی ورکړل شوی، او دا تر ټولو غوره لاره ده چې انسان د حقیقت پیژندلو ته رسوي او له کګلارو او غلطو انتخابونو یې ساتي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د اسلامي اخلاق تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم دومره وو. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
ایران په تیره اونۍ کې.
ډیرو خوږو عزتمنو اوریدونکو، د سلامونو او خو پیرزوونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې ایران په تیره اونۍ کې له یو بل پروګرام سره تاسو سره وغږیږو. نو هیله ده چې د پام وړ مو وګرځي.
قدرمن اوریدونکو، د اسلامي انقلاب سلار خو حضرت آیت الله سید علی خامنئی د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د تبریز د خلکو سره په ویډیو کانفرنس کې د 1945 کال د سلواغې د میاشتې د 9 تاریخي پاتون په کلیزه کې د خپلو ویناو په لړ کې د ایران سره د استکبار او سلطغواړو د دښمنۍ لامل د سلطې له نظام سره د ایراني ولس مخالفت وباله. هغوی دې ته په اشاره سره چې هیڅکله باید د اسلامي انقلاب سره د استکبار د دښمنۍ له امله له یاده ونه ایستل شي زیاته کړه. البته هغوی د اټومي توغندیز او سیمه ییزې مسلې، بشري حقوق، اسلامي قوانین او داسې نورو پلمو په کارولو سره خپلې دسیسې او مخالفتونه پلي کوي. البته باید دې ته مو پام وي چې دا ټولې د دښمنۍ لپاره خوش پلمې دي. د اسلامي انقلاب ستلار خو څرګنده کړه د ایران ولس د دغو غلیمانه اقداماتو په وړاندې دوو څیزونو ته ضرورت لري. لومړی د هویتي عناصرو پیاوړي کېده او ورپسې د داخلي ځواک زیاتېده.
د ایران ولس د 2 کاله د زور وینې په وړاندې په ودرېدو سره زبر ځواکونه او سپر طاقتونه تحقیر کړل او د سلطې نظام یې له خنډونو سره مخامخ کړ. البته دغه لوړ ځایګې ته رسېدل ډېره سخته او له ستونزو کړاوونو څخه ډکه چاره وه. بې له شکه د ایران ولس له زیاتو کړاوونو وتلی او د ستونزو په وړاندې ودرېدلی دی او نن هم په اقتدار سره له استکبار سره د مقاومت په ملي ډګر کې پیاوړی شتون لري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په خپل ویناو کې د انقلاب لاسته راوړنې سترې وبللې او وی فرمایل اسلامي انقلاب اتوانېده چې د ایران څیره له یوې پیلې پس پاتې هیواد څخه د یو داسې هیواد په څیره بدل کړي چې خپلواک، عزتمن او سرلوړی دی او په پوهنیزو ډګرونو کې سترې لاسته راوړنې لري. هغوی د اسلامي انقلاب یوه بله لاسته راوړنه د ایراني ولس بدلون وباله چې د خوب او مایوسۍ څخه حالت په یو فعاله، هدفمن او له خوښو ډک حالت باندې بدل شو او یې فرمایل د زرګونو پوهنیزو مرکزونو جوړېدل، د ځوانانو پراخ ټولنیز فعالیتونه لکه د کورونا په مسله کې د ایراني ولس د خوښیو او د خوځښت معلومداره بیلګې دي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی همدارنګ د پوځي او دفاعي جوړښتونو پیاوړي کېدل او په سیمه ییز ځواک باندې د ایران بدلېدل د اسلامي انقلاب له نورو لاسته راوړنو څخه وبالل او وی فرمایل د ایران په وړاندې د صهیونیستي رژیم او د امریکې د دسیسو اصلي سبب همدغه د اسلامي انقلاب مخ په وړاندې خوځښت دی.
Thank you.
د اسلامي انقلاب ستلار خود د خپل ویناو په یو بل برخه کې د راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو ته په اشاره سره انتخابات د هیواد لپاره یو ستر فرصت وباله او زیاته کړه. د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنان نه غواړي چې نظام له دغه فرصت څخه د پرمختګ لپاره ګټه پورته کړي، لیکن په ټاکنو کې د خلکو له شور ډک حضور د هیواد د امنیت او د دښمنانو د دسیسو د شنډېدو سبب ګرځي. په دې خاطر باید له دغه فرصت څخه کار واخلو. د اټومي مسلې په هوکړه کې د ایران له لورې د رضاکارانه اقداماتو بندېدا د ایران د اسلامي شورا د پریکړه لیک له مخې او د برجام د موافقې د شپږویشتم او شپږ دېرشم مادې پر اساس ترسره شوي دي. د الحاقې پروتوکولونو د نه پلي کېدا پر اساس په ایران باندې د اټومي نړیوالې ایجنسۍ د اوږدوالي شتون د ژړ کیک د اورانیومو د پخولو او د سینټرفیوژونو د جوړونې اړوند شفاف سازۍ ختم کړی شي. د اسلامي شورا له لوري د ستراتیژیک پریکړه لیک په اساس د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت مسؤلیت لري چې د برجام د اووه دېرشم او شپږ دېرشم مادو پر اساس د الحاقي پروتوکولونو نه په اخوا پلټنو لپاره د اژانس لاسرسي ختم کړي. د اسلامي انقلاب ستلار خود د نظام د سیاستونو په اړه وویل د برجام او په برجام پورې اړوند ځینې خبرې کیږي او وعده ورکول کیږي، لیکن موږ ډېرې خوږې او مثبتې خبرې اورېدلې دي چې هغوی په اپوټه عمل کړي. په دې خاطر خبرې هیڅ ګټه نه لري او دا ځلې یوازې عمل مهم دی. هغوی ټینګار وکړ که د مقابل لوري عملي اقدامات ووینو موږ هم عملي اقدامات ترسره کوو. دا ځلې د ایران اسلامي جمهوریت یوازې په خبرو نه راضي کیږي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر حسن روحانی هم د تیر زیارت په ورځ د اروپایي ټولنې د شورا له مشر شارل میشل سره په ټلیفوني خبرو کې برجام د سو اړخیزو خبرو اترو لاسته راوړنې په بللو سره تاکید وکړ چې باید د دغه لاسته راوړنې د تخریبولو اجازه ورنکړو. هغه زیاته کړه اروپایي ټولنه په نړیوال ډګر کې د یوې مهمې لوبغاړې په توګه د امریکې د یو اړخیز پالنې په وړاندې مناسب رول ولوبوي. په دغه ټلیفوني تماس کې د اروپایي شورا مشر هم په امریکې کې نوې ادارې ته په اشاره سره وویل باید له رامنځته شوي فرصت څخه د برجام د موافقې د بشپړه پلي کېدو لپاره کار واخلو او په دې لړ کې به اروپایي اتحادیه خپل رول ولوبوي. د اروپایي اتحادیې د شورا مشر ایران ته د امریکې لخوا د لګل شویو بندیزونو زیانونو ته په اشاره سره تاکید وکړ. دا یوه طبیعي خبره ده چې ایران باید د برجام له اقتصادي امتیازاتو څخه برخمن شي. د ایران او روسیې د سمندري امنیت ګډ فوجي مشکونه په تیره اونۍ کې د هند بحیرې په شمالي او د عمان په سمندر کې د سمندري سوداګرۍ د امنیت د خوندي کولو په هدف سره د ټولیزې همکارۍ په شعار د 1000 کیلومتره په پراختیا د سولې او ملګرتیا په پیغام سره ترسره شوې دي.
او د گاونډي او د سیمې د هیوادونو سره په دوه اړخیز او څو اړخیزو چوکاټونو کې ګډې مارونې په سیمې کې د سولې او د امنیت د خوندي کولو په لړ کې ترسره کیږي. په همدغه موخې سره د ایران اسلامي جمهوریت هم د هند په بحیره کې او د عمان په سمندر کې څو مانورې ترسره کړي دي. د هند د بهیرې په شمالي سیمو کې ورستي مانورې د ټولو امنیت د خوندي کېدو په هدف سره ترسره شوي چې د هندوستان سمندري ځواکونو هم برخه پکې اخیستې وه. د ایران، روسیې او چین ګډه سمندري مانوره چې یوه ځانګړې مانوره وه د تیر کال ډیسمبر له میاشتې څخه د چابهار په بندر کې د روسیې او د چین د سمندري ځواکونو په حضور سره پیل شوه. د هند د بهیرې شمالي سیمې د نړۍ د تر ټولو مهمو اوبلارو په شمیر کې راځي چې په نړیوال تجارت کې مهم رول لوبوي. ایران د ټولو هیوادونو د امنیت د خوندیتوب غوښتونکی دی. هغه ټول هیوادونه چې د بین المللي او نړیوالو د حقوقو په چوکاټ کې د فارس خلیج په اوبو کې د سوداګري او کښتۍ چلونې په لټه کې دي. د هرمز د سولې نوښت چې ایران د سیمې د هیوادونو ته یې وړاندیز کړی د همدغو اصولو پر اساس ولاړ دی. او همدارنګه تیرونی د پاکستان د کراچۍ په بندر کې د امان مانوره چې د امنیت د رامسته کولو په معنا ده ترسره شوه. د ایران د سمندري ځواکونو د جنوبي بیړۍ قومندان هم په دغه مانوره کې حضور درلود.
گرانو او محترم دوستانو، ایران په تیره اونۍ کې د دې هفتې پروګرام په همدې ځای ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.